پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالی بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره یې د دې نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمي د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندېښنه شي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د موترزینو لخلې وایي چې د تیر شپې په دی هوایي بمبارۍ کې ولسی خلکو ته تلفات اوښتي دي. د پروان ولایت د امنیې قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د یوې بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ پر یوه کلي کې هوایی عملیات کړي چې په پکښې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ سوي او ښایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سي تا وګورم او یا هم ښایي هلته افغانستان کې درسره ووینم، ته نه پوهیږې چې څه پیښیږي. کله چې له ولسمشر ټرمپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر وو او درې واړه وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول یوشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل سوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیویي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کیږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې پدې کې میوې برت کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوی دي. هغه ویډیوي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنځشنبه خپره کړي پکښې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړی چې د دې هیواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله ټاکي. پوروشینکو پرون پنځشنبه د خپل هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیه به د یو تیری کوونکي هیواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. د خبرونی پر راپورونه کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې.
سیستم تروس پر پشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي، کېدای شي د ارقام حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لوی لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر اره پوسټ باندې مورا ګرځي که د شکره نه و 500 روپۍ راکې 1000 روپۍ راکې سال.
د پاکستان په کراچۍ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څېړل سوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څېړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل سوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان سي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو د اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخطی د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسون ویان علی رضا روحانی ازادي رادیو ته ویل دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمیر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي و چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسون دا جرأت نسي کولی چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي. هغه چې کمیسون ویلي و چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 2 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسون اوس دغه جرات او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی.
ښاغلی رشید وایي کمیسون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا یې هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پشنه یو بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایه زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې څېړل سوي په همدې خپرونې کې اورېدلی سي، البته د خپرونې په دویمه نیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیب کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څه باندې 10% ژمنې بشپړې کړي او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایي ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړي نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت له دې کبله دی چې دوی توانېدلی د هغه ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2020 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یوه برخه به په 2 کلونو او بله به په 4 کلونو کې پوره کړي. شغله مسجدی زیاتوي
زمنګ کما تعهدات چې وو فعلاً منګ څه د باندې 10% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا، یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 1% پاتې دي خو دغه کما چې اوس جریان لري او کما چې پاتې دي دغه هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی منګ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضی یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغه څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفورم وو، زمونږ په مالی او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې مونږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره واده وچ په هغه کې مونږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي جیوی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل ته څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات چې موږ کوي او اقتصادي مور تکمیله کړی ده او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده 2 کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت ته چمتووالی خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د ښځو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایط په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل فیصده د ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړي وو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي، هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط ته په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کانفرنس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرکلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغي ادارې یونما دغه کانفرنس د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کانفرنس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او د اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2018 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کوي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدې کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نوومبر د 28 غونډې شریبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهمه ورځ یعنی د نوومبر پر 28 به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
عمر دل چې ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دغو مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان ښځو لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو راستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او د سنور مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیس ویلي چې درې مشکوکې انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلې دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. د فرشته جانې، په کراچي کې د نننۍ حمله جزئیات نور څه دي تر دې شیبه؟
اوریدونکو ستړي مو صحیح صالح، د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حملې څخه وروسته د کلفټن په سیمه کې چې د چین قونسلګری هلته ده د سپکی چاودنی ژغر ویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې شایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قونسلګری د کراچی په کلفټن سیمه کې ده چې کلک امنیتي څارنه کیږي. د کراچی د پولیسو مشر امر شیخ خبریالان ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل سوي دي. امر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قونسلګری ودانۍ ته ورننوځي. د کراچی د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قونسلګری، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته سوې ده او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل سوي دي. امیر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلي دي چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
فرشتجانې په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکي بریدونه زیات کېدل، آیا د حمله مسولیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلې او څه ویل کېدی چې چا به دا حمله کړې وي؟
و لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقهیي، سیاسي او مذهبي کړکېچ دی او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقهیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قونسلګرۍ د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې یوې ډلې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوځ ځان ته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی، دوی اخیستی دی. د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنوی ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده او دغه درې کسان چې په حمله کې لاس درلود دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حمله په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا ویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ییزې پروژې یو کمربند، یوه لار چې د ورېښمو د لرغوني لارې پر نظر جوړیږي، یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قونسلګری ټول کارکوونکي مسؤول دي. دا یو ښه خبر دی چې په قونسلګرۍ کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو چې شمیرې یو ویشده ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره شریک کړي او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقی ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیت تی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول. سالی یو لند خبر چې اوس راغلی هغه په پاکستان پر ارتباط ده چې په کراچی کې تر نننۍ حمله وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه او په دغه حمله کې 12 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حمله زیات قربانیان شیعگان دي.
ډیره مننه له فرشتې جلال زید څخه مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبې را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله ناکله د مرګ ښکار کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدې ژمنې کوي، خو لا هم کندو کپاره پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلن رئیس د مسافر او دولتي چارواکو د تګ راتک پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتره فاندازا یو بل فرې لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه یې کار د ناڅرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلېدو وروسته ډېر ژر درېدلی دی. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه یې خرابه، پیچلې او د ځنډ له امله یې ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند د لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي تر څنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بله ننګونه ده چې سفر ته یې ویرونکې بڼه ورکړې.
خرابه ده، ورو ورو اخره مسلمانۍ لار نه ده، پر هره پوسته باندې مرا ګرځي که تذکره نه وه 1500 روپۍ راکه یا 1000 روپۍ راکه دا سال
1500 ته څلور 200 لار ده. لار ډېر خرابه ده، مشکل دی، مټر وړې اسکي، تیرونه خرابې، ګولۍ خرابې، یار به وړې اسکي. نو یا دښتې نو موږ ته خو وټل ستنه شې چې موږ ته شپه سو ولاړ یاره ته ولاړ
زما شپږ زره معاش دی، شپږ زره زه د کرې ورکوم بېله ډوډۍ بېله مصرف. دولت موږ سره کومه چې همکاري کړې دا نور مریضان خو پر دې لا راځي، هغه خو عاجل مریضان خو را رسیږي نه، هغه خو هلته مري.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجینر محمد صابر احمدزي یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام وویل تر دې مهاله 14 کیلومتر سړک جوړ کړي او پاتې کار به په دوو میاشتو کې ترسره کړي. د احمدزي په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
د مالی لګښت صدا و نویم کال کې 10 میلیون افغانۍ وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی. سمتال سفانه سه کار روز درنه 9 میلیون مصرف شوی، 20 میلیون افغانۍ پاتې دي مکسره. سیغم دا تدارکاتی چار لکه سمان سه بیادوانه اکر اغام خلاص سوی دی، اغام انشالله مک به مصرف کو سیده پلچکونه دی، مابرونه دی او بعض جوی که استناد دیوال نغواری سه اغام انشالله مصرفو.
پا این حال که دا کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی بایی دا زلب دا دی لاری دا جوڑولو او امنیت چاری پا جدی توگه چاری.
موږ په یو ډیر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړې ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نو سالنګاري په دې کې ونه کو، خو ځینې وخت تخنیکی ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو. نو موږ ان شاء الله ولس ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش وکړو چې دا پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافر لپاره په یو کړاو بدل شوی، بلکې یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایې ته حکومت اړتیا نه لري. عزیزور رحمان له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځن وژن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزي اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا ولسوالۍ څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکانو وژنه غندو له حکومت څخه د هیله کوي چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په دې وروستیو کې جک سوی، د باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزورې دی. قادر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړاوونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه د غستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله ده. عزیز رحمان له ننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي نوي کال کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلی دی. رومل د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب حکومت کې د وخت مجاهدینو ویل چې روسان دې ولاړ سي امنیت راځي، اوس طالبان وایي چې امریکایان د ولاړ سي امنیت په خپله راځي. سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له ماڼوګي ولسوالۍ څخه لیکلي له تیرو اتو میاشتو راهیسې ام ټي این مخابراتي شرکت خپل ستنې یا پایې بندې کړي، هیله ده چې چارواکي دغه ستونزه حل کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوښی از د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتی بڼه د ازادی رادیو په ویب سایټ کې پیدا کړي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادی رادیو په فیسبوک کې خپل پاڼه لري، تاسو هم کولای سي چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونه کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې خبريږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.